دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خان يم پام وکړي د سات خبرونه ده. د طالبانو د بارنو چارو وزارت د ویسترن یونین او منیګرام لاري افغانستان ته د پیسو استورو پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزارت د پریکړې هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزارت بیان ویلي چې یاد پروګرام د دې لپاره تر لاس لاندې نیول شوی ترڅو خلک وکولی سي په دوامدار توګه په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د یک شنبه پرز په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا یو شی اقدام دی ترڅو بهر میشتي افغانان د ویسترن یونین او منیګرام د لاري پیسې ولېږي. دا اقدام په داسې مال کیږي چې افغانستان دا مهال له پراخ بشري ناورین سره مخ دی او دغه هیواد اقتصاد تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د متحدو ایالاتونو د بارنو چارو وزارت پر داسې مهال بانکونو ته ډاډ ورکړی چې کولی سي بشري پولي معاملات ترسره کړي چې د امریکا د بندیزونو په اړه اندېښنې پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وین رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې پر طالبانو د متحده ایالاتونو بندیزونه په افغانستان کې د اوسنۍ اقتصادي ستونزو دلیل نسی کېدلی. ویسترن یونین او منیګرام شرکتونو د سپتمبر په میاشت کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې لسره پیل کړل. دغه شرکتونه د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته خپل فعالیتونه بند کړي وو. د نړۍ وو بډای هیوادونو یا جی 7 د بارنو چارو وزیرانو د یک شنبه پرز وویل ک روسیه په اوکراین نظامی برید وکړي د ماسکو دغه کار به ناوړه واقب او لوړ قیمت ولري. د جی 7 د بارنو چارو وزیرانو د انګلستان په لیورپول کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل هغوی د روسیې پر وړاندې له اوکراین سره ولاړ دي. د جی 7 د بارنو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي په دې اعلامیې کې له روسیې غوښتل دي چې تاوتریخوالی کم کړي، ډیپلوماټیکي لارې تعقیب کړي او د نظامی فعالیتونو د شفافیت په برخه کې خپل نړیوالو تعهداتو ته ژمن واوسي. اعلامیه زیاته کړې ده چې د سرحداتو د بدلیدو لپاره د قوت کارول په شدید توګه د نړیوالو قوانینو له مخې منع دي. امریکا او د ناټو غړي هیوادونه د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې ځواکونو او د وسلو ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښمن دي او وایي چې دا ممکن د یرغل د پیل لپاره وي. اوکراین اټکل کړی چې روسیې شاوخوا 100,000 پوځیان د دې هیواد پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. خو روسیه وایي پر اوکراین برید نه کوي او تورې پورې کړی دی چې لویدیز په تو سمندرګۍ کې د پوځي تمرینونو په کولو پاروونکي اقدامات کوي. بلې خوا کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د تیرې سه‌شنبه یا د دسمبر د 2 نیټې د ورځې په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې د اوکراین په پوله د روسیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه زیاتې خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر همدارنګه د ولسمشر جو بایدن سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده خو سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اکله نظر نه دی څرګند کړی. ښاغلی پوتین له امریکا غوښتي چې د دې ضمانت ورکړي چې د ناټو تړون به نور د ختیځ اروپا په لور نه غځېږي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د هېچا استرالی کبا ونه مني. ولسمشر پوتین ویلي دي چې روسي ځواکونه د دې هیواد دننه حضور لري او هیڅ بل کوم هیواد نه ګواښي. په ویانا کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د ایران ستر مرکچي علي باکري د یک شنبه پرز د خبرو په ایجنډا کې د پرمختګ خبره کړې. بلې خوا برتانیې ویلي چې د ویانا خبرې د ایران اخیرنی فرصت دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د ځواکمنو هیوادونو سره په اټومي خبرو کې جدي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلی رئیسی ویلي چې په ویانا کې په خبرو کې ایران خپل وړاندیزونه مذاکره کوونکو ته وړاندې کړي دي. د ایران جمهور رئیس زیاته کړه که مقابل لوري د بندیزونو په لرې کولو کې جدي وي موافقې ته به ورسیږو. موږ د یو ښه تړون په لټه کې یو. خو اروپایي او امریکایي چارواکي بیا په ایران تور لګوي چې نوی غوښتنې کوي او د هغه جوړجاړي نه سرغړونه کوي چې د همدې کال پر سر کې پرې کار شوی وو. ویل کېږي چې مذاکره کوونکي د ایران په نوي وړاندیز خبرې اترې کوي خو د وړاندیز ټول جزئیات نه دي بډاګه سوي. د اوترش په پایتخت په یانا کې د ایران، فرانسې، جرمني، برتانیې، روسیې او چین ډیپلوماټان په دې غږیږي چې څنګه د ایران اټومي موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه بیرته احیا او ایران او متحده ایالات پکې ورګر کړي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د یکشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته په لومړی رسمي سفر رسیدلی دی. د اسرائیل او متحده عربی امارات وړي کې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب رسمي شوې او دا د غوړسته د لوړې کچې لومړنۍ اسرائیلي پلاوی دی چې ابوظبي ته تللی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر دغه سفر اعلان په داسې حال کې کړی چې اسرائیلو د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د خبرو په مخالفت کې ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی برنټ به نن د دوشنبې په ورځ د اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زاهد سره د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو او په خاصه په سیمه ییز اقتصادي او پوځي اړیکو خبرې وکړي. د ښاغلی برنټ دغه سفر چې تاریخي ورته ویل شوی تر اوسه متحده عربي اماراتو لخوا سمدستي کومه تبصره نه ده پرسی وی. او د امریکا په پنځو منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې سختو طوفانونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې کېدای سي د مړو سوو کسانو شمیر نور هم لوړ شي. د کنټاکي والی انډي بشر ویلي شاید د مړو شمیر د اتیا او سلو پورې ورسیږي. جمهور جو بایدن دغه طوفانونه د امریکا په تاریخ کې په ممکنه ډول د امریکا د لوی طوفانونو څخه یو بللی او له زیانمنو سوو سیمو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. له جمیل ورځې راځي په کنټکی، الانای، ارکانساس، میزوري او ټینیسی کې زوروري بوړبکۍ او طوفانونه چلیږي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره ډبلیو ایف پی وای پروان میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیون افغانانو ته د خوړو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان د دفتر مشر وای را روان میلادي کال به 3 میلیون افغانانو ته د مرستې د رسولو لپاره 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ولري. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ای پی د افغانستان د دفتر مشره میرمن ماری الن ګرورتي د اکشن به پورس کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې، اقتصادي سونزو او د وچکالۍ څخه د زیږیدلي حالت له امله د هرې ورځې په تیریدو په دغه هیواد کې د خلکو سونزې زیاتی. د ډبلیو ای پی مشر ویل اوس مهال افغانستان د نفوس له نیمه زیات 2.9 میلیونه کسان د خوړو د برابرولو په برخه کې د سوندو سره مخ دي چې د دې شمیر 18.1 میلیونه د قحطۍ حالت ته یو قدم شاته حالت کې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې د افغانستان د دفتر مشر ویل چې مختلفو ولایتونو د سفر پر مهال د خلکو له بیلابیلو قشرونو د اسادو سره په کتنو کې هغوی ورته ویلي چې کارونه یې له لاسه ورکړي او په ډېرې بېوزلۍ کې ژوند تېروي. د ډبلیو پی مشر په خوارځواکۍ کې د اخته ماشومانو شمېر 3.2 میلیونه وښوده چې دغې ډلې 1 میلیون ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ څخه کړېږي. هغې وویل چې په افغانستان کې په روغتونونو کې د خوارځواکۍ په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 2 چنده شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو پی د معلوماتو له مخې دغه ادارې د روان 2021 میلادي کال په اوږدو کې تر اوسه شاوخوا 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې رسولې دي چې یوازې 1 میلیون کسانو ته د تیر نومبر په میاشت کې مرستې رسولې دي. میرمن ماری الان ګرور تی ویل چې پر روان 2021 میلادي کال کې ډبلیو پی په پام کې لري چې 3 میلیون افغانانو ته د خوړو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. میرمن ګرور تی ویل د بودیجې په برخه کې په 2021 میلادي کال کې 3 میلیون کسانو ته د خوړو د برابرولو لپاره مو هدف ټاکلی دی. هغوی سره د مرستې لپاره په میاشت کې 200 میلیون ډالر ته اړتیا ولرو چې د هر یو تن لپاره د کال تر پایه 110 ډالر په پام کې نیول شوي دي. موږ د پیسو کمی سره مخ یو خو د مختلفو اړخونو سره په اړیکو کې یو، هڅه کوو چې دا اندازه پوره کړو. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د مرستو په ویشلو کې د طالبانو د اسلامي امارت د مامورینو د مداخلې په اړه ویل چې تر اوسه دغه سیراپورونه نه دي ترلاسه کړي. خدای اداره هر شکایت په جدي توګه سیلي او د دې کار لپاره دنده په اداره کې د سار او بیا تعقیب میکانیزم شته دی. میرمن ماری الانګر ورکی د افغانستان د بیرغونې صندوق څخه د 200 میلیونو ډالرو د خوشي کېدو له امله چې 130 میلیونه به یې د دې میاشتې تر پایه ډبلیو پی ته ورکړ شي د مرسته کوونکو څخه مننه وکړه. ویل چې دغو پیسو څخه به 2.1 میلیونو کسانو ته د شپږ میاشتو لپاره خواړه او داته سو وصلور دي چې زرا خزو او ماشومان د لپاره تو خوارځواکۍ ز درملو په برابرول کې چې شپږ میاشتو لپاره د دغه پیسو څخه کار واخیستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر، په لاندو صفو یو لزره 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د جنوبی افریقا له لاسته راغلي اعداد او ارقام څرګندوي ممکنه ده چې د کرونا نوی بڼه یعنی د اومیکرون وایرس د زیات ناروغۍ د رامنځته کولو سبب نشي. په دې اړه به د جنیو نظر خبریال لیسا شلاین در لیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د تیرې اونۍ په مقایسه په افریقا کې د کووډ 19 نوې پیښې په دې اونۍ کې 93% لوړې شوې چې په دې حساب د افریقا په نیمه وچه کې په مجموعي ډول د مثبتو پیښو شمیر 8.3 میلیونو ته رسیږي چې په دې جمله کې 2,60,000 ناروغانو مړینه هم شامله ده. دا نړیوال سازمان وای هغه څه چې تر دې مهاله څرګند شوی دی په داسې حال کې چې اومیکران ویروس د لسو افریقای هیوادونو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې خپور شوی، زرو مثبتو پیښو له جملې نه چې په نړیواله کچه رپورټونه ورکړل شوی دي سم نمایي د افریقا په نیمه وچه کې وو او د نورو افریقایي هیوادونو په پرتله شمېر په جنوبي افریقا کې زیات وو. د افریقا په نیمه وچه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ایمیونایزیشن او د واکسینو د پراختیا د پروګرام صحوی امیر ریچارد میهګو امریکا غږ ته وویل د تشویق وړ خبره دا ده په جنوبي افریقا کې چې کوم ناروغان د اومیکرون ویروس نیولی ډیرو کم وي په روغتونونو کې بستر کېدو ته ضرورت لرو. نوموړی وایي د دې خبرې معنا دا ده چې د کورونا د ویروس دا نوې نوا د مخکنیو انواعو په پرتله د ډېرې سختې ناروغۍ د رامنځته کولو باعث کېږي نو.
داتا ویچ لوکډ ات هوسپیټالایزیشن اکراس د کانتریز across the country between 14
of کوم ارقام چې د ټولو هغو ناروغانو په باب راجمع شوې دي چې د نومبر د 14 نه د دسمبر تر 14 پورې پروختونونو کې بستر شوی او هي چې د بستر شو ناروغانو له جملې نه د عجل ناروغانو شمیر صرف 6.3% او دا شمیره د هغې شمیرې نه ډیره کمه ده چې سږ کال په جولای کې د کورونوس د پینډمیک د اوج په زمانه کې په جنوبي افریقا کې د ډیلټا ویروس د خپرېدو نه وروسته په آی سی یو یا د عجلو ناروغانو په یونټونو کې بستر شوي وو. د میهګو په وینا دا لومړنۍ څېړنې دي، دوه او یا درې اونۍ په کار دي تر څو وکولی شو چې پر ناروغانو باندې د اومیکران د ویروس د اغېزې په باب بشپړ معلومات راجمع کړو. چېړونکي لګیا د شپه او ورځ په دې اړه کار کوي چې وګوري دا نوې نوا د سرایت او خپرېدو زیات توان لري او کنه، او هم دا چې آیا د ډېرې سختې ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کیږي او کنه، د اوسنیو واکسینو په مقابل کې مقاومت ښیي او کنه.
There is an assumption that the current vaccines may not protect people against Omicron. But so far there is no conclusive evidence
خیال کیږي ممکن چې موجوده واکسین به خلک له اومیکران نه خوندي ونی شي ساتلې، خو در دې دمه په دې اړه د قناعت وړ شواهد لاسته نه دی راغلي چې موجوده واکسین د دې نوې نوا په مقابل کې موثر نه دي. واکسینو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې ډېر مرسته کړې. موږ ته د حقیقت د روغتونونو په عاجلو خونو کې د ډېرو سختو ناروغانو د وضعیت له ارزیابي کول نه څرګند شوی دی. زمون په فکر د موجوده واکسینو د بدلولو ضرورت نه لیدل کیږي. لبل خوا د فایزر او بایونټیک د دوا سازه شرکتونو ویل دي لومړی او ارزیابیونه سرګندېږي چې د فایزر د واکسینو بوستر یا درې مستنه د اومیکران د ویروس نه د ناروغانو په خوندي ساتلو کې موثر ثابت شوی. په عین وخت کې د بایو فارماسیوټیکل د دوا جوړولو غټ شرکت هم اعلان کړی دی چې د اومیکران لپاره د ځانګړو واکسینو په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او هیله لري چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د تیارولو کار پای ته ورسی. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې دوی له یو شمیر هیوادونو سره د دې نوې نوې د جینومیکي څار په برخه کې مرسته کوي. د نورو انواعو په باب اعداد او ارقام هم راجمع کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اگست په 15 په کابل کې د طالبانو د واکمنیدو سره سم په افغانستان کې هر څه بدل شول. د دې بدلون نه ډیر زر وروسته خونکي خپل وظیفه د لاسه ورکړه او بیکاره شوه. نور حال د زیبا خادم په دې رپورت کې.
اقتصادي بحران د معلمین بوټ پالشې ته مجبور کړ. د افغانستان د مخکینی حکومت په وخت کې درې سلويخ کلنې هدیه د ډیرو خود پشان کار درلوده او په یو خوندي کې معلمي کوله. لس کاله معلمي کړې و په مختلفو تعلیمي تاسیساتو لکه په وزیر آباد کې په متوسطه خوندي کې او د حبیبي لیسه کې خون کې و. مګر اقتصادي بحران د معلمین بوټ پالشې ته مجبور کړ.
د خانه د پدر اولاد وظیفه داشت برکنار شت از وظیفه، دخترکم وظیفه داشت برکنار شت، بچگکم همچنان وظیفه داشت برکنار شد، خودم من تو وظیفه داشتم برکنار شدم. دیگه فعلا تو کسی نبوده خانی ما که حمایت ما کنه.
د طالبانو د واکمنی دو راهیسی د هدیه د کورنۍ غړي چه کارونه درلودل یو یو ټول بیکاره شد. اول د هدیه میړه چې په یوې شخصي کمپنۍ کې آشپز و بیکاره شد، بیا یې لور چې په یوې حکومتي مؤسسې کې کاتبه و بیکاره شد. حتی مشر زوی چې په یو شخصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس پروګرام نیمایي ته رسولی و او ویلیدل چې کورنۍ نور فیس نشي ورکولی، د مجبوري ورځې پوهنتون پرېښودل.
خانمار اجازه بده که د وظیفه برن، چی طبقه بسا به اوناز باشه، چی زکور باشه، هیچ کار نیست. فعلا باید بر ازا کار مهیا کنن خانمار. اگر بعضی کسا فامیلا بیوه می باشه، مشکل می داشته باشه، سرپرست فامیل خود می باشه، بعضی کسا یک کمک شوهر خود می شه در خانه، باید خانمار اجازه بده که در وقت برم.
قدرت تا د طالبانو د رسیدو راهیسی چې څو میاشتې وشوي، سلګونو زرو کارګرانو ته معاشونه نه دي ورکړ شوي. د افغان متخصصینو خبره ده چې دې حالت په ملک کې بشري بحران راوسته دی. د مالیه د وزارت نتاق د نومبر په 20مه د روجز خبری آژانس ته وویل په تنخواګانو کې اصلاحات او د تنخواګانو ویش پیل شوی دی او بله ورځ به د ځنډیدلو معاشونو ورکول هم پیل شي.
دا د معاشاتو ورکړه د مالیه وزارت د اولې ورځ څخه ورته یو مهمه موضوع وه. موږ د اسد د میاشتې معاشات ورکړه، بیا معاشاتو پر اصلاح باندې کار شروع و، او دا دی اوس سر د پرون څخه مو د سنبلې میزان او عقرب د میاشتو معاشات شروع کړه.
د طالبانو د حکومت د تعلیم او تربیه د وزارت مرستیال عبدالحکیم همت د دسمبر په اتمه د بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د منځني ښوونځي جنکۍ به تر راتلونکي کال پورې د نوي تعلیمي پالیسیو تر تصویبېدو پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه ونه لري. اوس د ټولو د ښوونکي په حیث د هدیه سرنوشت بیخي نامعلوم.
مشران کوشش کوي، انشاءالله زمونږ مشران ټول په کوشش کوي چې د خلکو اقتصادي مشکلات ختم کړي، او قطر کې د مشرانو کدل ته دي، ان شاء الله ټول پم دي کوشش کړي.
د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې د بین المللي انکشافي مرستو د یو دم کمیدو رئیس د دې ملک اقتصادي او بانکي سیستم د سقوط حالت ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د کورونا د وبا او سخت وچکالۍ له امله ښایي د 2022 کال تر نیمایي پورې د دې ملک د نه هدیش مدونو نفوسو 90% خلک د بیوزلی سره مخ شي.
اگر امارت اسلام و سایر جهان توجه نکنه برای مردم افغانستان، فوجی بشری بسیار بزرگ را افغانستان شاهدش می باشد.
ملګرو ملتونو د دسمبر په اول اوایل افغان کورنیو، ماشومانو، سپینګیرو او نورو مایوب خلکو سره د کال د 300 میلیون ډالرو نقدي مرستې پروګرام د دې موجوده بېوزلۍ چې ورځ په ورځ زیاتېږي د غم خوړلو او چارې یوه بهترینه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د دغه انکشافي پروګرام 100 میلیون ډالر به د کار په بدل کې خلکو ته نقدي ورکړ شي، او پاتې 90 میلیونه نور به وړو وړو بزنسونو ته ورکړ شي چې خلکو ته کارونه پیدا کړي. مګر اوس د دې موجوده بیوزلۍ او ناداری سره د هدیه پشان مخ خلک د طالبانو نغواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. ځینې کونډې د خپلو کورنیو یوازنۍ ګټندوی او ډوډۍ پیدا کوونکي دي، خو ځینې ښځې بیا غواړي چې د خپلو میړونو سره په مالي چارو کې اوږه ورکړي او کار وکړي. هدیه وویل طالبان باید ښځې پرېږدي چې کار وکړي، باید ورته کار پیدا کړي، ځکه چې اوس بالکل کار نشته. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزر 1515 باندې واوري.
په هلمند کې د روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسولین وایي چې د طبي سړنو لمخې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګذر ناروغي محیطي وایرس موجود دوی زیاتوي چې دا د ماشومانو روغتیا ته مستقیم ګواښتي او دوی هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې د ګذر نوسید واکسین ورسوي. صدیق الله صدیقی رپورټ را لېږلی.
د هلمند د کتلوي معافیت امیر ډاکټر سویل احمد احمدی وایي چې د څېړنو لمخې په دې ولایت کې د پولیو وایروس موجودیت په محیط کې ثابت شوی او کچیر تر هر ماشوم پورې د ګزړ ضد واکسین ونه رسیږي ممکن ګڼ شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته سي. د زیاتوي چې لا هم تر هر ماشوم پورې د واکسین رسولو په برخه کې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
په محیط کې هم یو سمفل مثبت راغلی دی.
دې هدف ته موږ د نه لکه ماشومانو ته یا تر دې زیات ماشومان ته موږ هغه وخت رسیدلی سو کله چې موږ کور په کور باندې کمپاین ولرو. د کور په کور کمپاین ستراتیژي چې پولیو د محیط لپاره ډیر مهم او ارزښتناک ستراتیژي ده هغه وخت چې پلی سي او ان شاء الله موږ به د پولیو د کیسو څخه خلاص.
په هلمند کې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د ماشومانو د ګزړ دوی پیښې سب سوي چې روغتي مسولین ټایپ 2 بولی. په یاد ولایت کې ټول 900,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی خو لړ شمیرې له تیرو څلورو کالو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې دي. په ورته وخت کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی هم د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن دي او چمتو دي چې د کمپاین پر مهال له روغتي ټیمونو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالستار په اکلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل
واکسین خو د دغه مرضې په مقابل کې انسان هغه دفاعي سیستم چې دی هغه تکیه کوي. د ګزندو وهلو ماشومانو کچیر په زموږ په جامعه کې کم کسان چې په پلج اختوي یا په ګزند باندې اختوي هغه د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په ټولنه کې د نورو کسانو د وژو بار یا د کورنۍ د وژو بار کچیر هر کور ته واکسین ورسیږي دا به تر ټولو ښه خبره. په اوس وخت کې په مسجدونو کې دی واکسین تر سره کیږي مساجد کې دي ولیکت کور پر کور ورسېږي لکه په خوا پر څیر باندې دا به تر ټولو بهتره لاره.
په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف بلل کیږي چې لوی برخه د وژدې مودې لپاره له واکسین څخه پاتې شوی ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا یوادونه دي چې له هم د ګزړ ناروغي پکښ کې موجوده ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا آشنایم.
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غاګ سرمقاله ده.
متحده ایالات د مذهبي عقیدې د ازادۍ په باب پکلاکا خپل ژمنو ته متحد دي. د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن وای چې د نړۍ په اطرافو کې په ډیرو زیاتو ځایونو کې موږ اوس هم ګورو چې حکومتونه افراد محض له دې عمله ازارۍ، بندیانۍ، ډارۍ، په زندان کې غورځۍ او وژني چې واړي چې د خپلې عقیدې په رڼا کې ژوند وکړي. بلنکن زیاته کړه چې د بایډن هیرس اداره د هر یو فرد د مذهبي ازادۍ د حق د خوندي ساتلو لپاره متحده ده چې په دې کې د تیریو او سرغړونو پر ضد مبارزه شامله ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مکلف دی چې هر کال د نړۍ هغه حکومتي او یا غیر حکومتي اشخاص او اکټوران په نخښه کړي چې د مذهبي ازادۍ د نړیوالې لایحې له مخې مسؤل وبلل شي. بلنکن سکال اعلان وکړ چې هغه برما او د چین د خلکو جمهوریت، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په منظم او سیستماتیک توګه د خپل خلکو د مذهبي حقوقو د سلبولو او د هغوی پر مدني ازادۍ باندې د تیری کولو په وجه چې اوس هم دوام لري د هغه هوادونو پولیس کې نیولې دي چې ځانګړې اندېښنه ایجابوي. بلنکن پاکستان، سعودی عربستان، تاجکستان او ترکمنستان د جمهوری ریاست د فرمان په اساس په موقتی توګه په دغه لیست کې له شاملول نه مستثنا کړی دی. هغه دې نتیجې ته ورسېدو چې په دغو هیوادونو کې د متحده ایالاتو مهمې ملي ګټې ایجابوي چې له خپل صلاحیت نه په استفاده مستثنا وګرځي. بلنکن همداراز الجزائر، کیوبا او نیکاراګوا نمونه د څار یا مراقبت په خصوصي لیست کې شامل کړي دي. په دې لیست کې هغه حکومتونه او دولتونه شاملېږي چې یا د خپلو خلکو د مذهبي ازادیو په سلبولو کې لاس لري او یا یې ډېرې جدي سرغړونې کړي. هغه د سومالیا د الشباب، د نایجیریا د بوکو حرام، د سوریه د حیات التحریر الشام او د یمن د انصار الله ډله چې د حوثیانو په نامه هم یادیږي، د افریقا په ستره صحرا کې د اسلامي دولت یا آی ایس آی ایس د ډلې او په لویدیځ افریقا کې هم د همدغه ډلې د څانګې جماعت الانصار الاسلام والمسلمین او طالبان د هغو سازمانونو په جمله کې شامل کړي دي چې په اړه یې ځانګړي تشویشونه موجود وو. بلنکن په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې نن سبا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په خلاف ډېر چیلنجونه او ګواښونه موجود دي. سختاري بڼه لري، سیستمیک دي او هم ژورې ریښې لري. نوموړی زیاتوي چې دا ستونزې په هر یو هیواد کې وجود لري، خو د ټولو هغو خلکو دوامداره تعهد ته اړتیا لري چې د کرکې، نفرت، بې بردوبارۍ او د ظلم او تیری موجوده وضعیت نه قبلوي. بلنکن ویل چې د دې چیلنجونو ختمول د نړیوالې ټولنې عجلې پاملرنې او توجه ته احتیاج لري. بلنکن ویل چې متحده ایالات به له هغو کسانو سره د محاسبې او حساب او کتاب په خاطر پر ټولو حکومتونو باندې خپل فشار جاری ساتي چې د تیریو او سرغړونو مرتکب کیږي. متحده ایالات له حکومتونو، مدني ټولنې او د مذهبي کمیټو له استازو سره په ګډه کار کولو ته چمتو دي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ فرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.